سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه تموز فرید سیال د امیر د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم پیل په خبرونه کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سنگړی راپور ورکون کې ریچارج بینټ پرون پنځبه په برلین کې د جرمني لمندنی او چارو وزیر انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارج بینټ سره په کتنه کې ویل چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون ماتیدونکی نه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویل دي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي. لبلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس باندې لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وکړي. ناصر کنعاني پرون په خبري غونډه کې وویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته څرګنده به شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالۍ څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اوروزګان ولایت په دهروود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته یې وویل چې وچکالۍ د اوبو سطحه ټیټه کړې ده. د خیبر پختونخوا په سوابی کې د یوې ونې د پرې کولو پر سر شخړه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوې دي. د سوابی پولیسو ویلي دا پیښنن د اګست 15 رامنځته شوې ده. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي د دواړو خواوو ترمنځ له څه مودې راهیسې پر ځمکې لانجوه او د جمعې په ورځ په لانجمنه ځمکه باندې یو ونه وهل شوې وه. له دې وروسته د دواړو لورو کسانو پر یو بل ډزې کړي دي چې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د بلې کورنۍ یو غړی ټپي ده. د چارواکو په خبره د پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او پلټنې روانې دي. تر دې مخکې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د لانجو پر سر په نښتو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. او د پاکستان ولسمشر شوکت میرزیایف خپل تدیرش کلن لور سیده میرزیایف د ولسمشر د سلاکارې په توګه ټاکلې ده. د خبره د ولسمشر په رسمي ټلګرام نن د اګست پر 15 خبره شوې ده. سیدی میرزیایف تر دې مخکې د ښځو د حقونو او زده کړو په برخو کې ځینې قانوني طرحې وړاندیز کړې وې. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې ولسمشرانې ټول واک له ځان سره لري دا ډېره آماده چې چارواکي خپلو خپلوانو ته ښې دندې ورکړي. په ترکمنستان کې ولسمشر سردار بیردی مودودوف د خپل پلار ځایناستی شوی. په تاجکستان کې د امام علي رحمان سوی رستم امام علي د مشرانو جرګې د مشر او د دوشنبې د خاروال په شمول په مهمو دندو ګمارل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سنگړی راپور ورکون کې ریچارج بینټ پرون ویل دي چې په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم ویل دي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ریچارج بینټ سره په کتنه کې ویل دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او هغوی سره د پیوستون نه ماتیدونکي اړیکې دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک په دیلیدنه کې افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړی. ریچارج بینټ په دیاله نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په اړه خبرې وشوې. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انا لینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه په خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته د دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتیدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارج بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بل. منللې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو د غډله د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریوال ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان مېرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لبیلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځنګړي ډول د دوی د بشانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، د غشن دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي،
اونوره بسته بسازن او فشار وارد کړي برای افراد طالب.
د ښځو د حقوقو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان مېرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه او راستر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان مېرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپل حقوقو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان مېرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې د غل وړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د مېرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژور کړی دی. د سر صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د روان کال په نومړی شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په راپور کې چې د پنځمبې په ورځ خبر کړی دی، ویلي دی چې د افغانستان له نیمه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان بیا وایي چې افغانستان په اوسني وضعیت کې د نړۍ د مالي اقتصاد له سیستم څخه بهر دی چې سیاسي ریښې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د سره سلیم نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په داسې حال کې چې د افغانستان 55 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، اقتصادي تحریمونه په دغه هیواد کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. د کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په اړه په یوه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، کڅان په افغانستان کې د اقتصادي تحریمونو څرنګوالی نه په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې په دې وضعیت کې په افغانستان کې د روغتیا او معیشت په برخو کې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره به د یوې لارې چارې موندلو ته دوام ورکوي. د سره سلیم نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري کړکېچ د ژورېدو په اړه خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د اړمنو کسانو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمیدالله چې څلور کاله وړاندې برېښنا نیولی و او له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دواړه لاسونه او پښې مې قطع شوي، ناتوان یم، کار نشم کولی. په 1983 کال کې زه برق ونیولم. ما په مزار شبرغان او تخار کې سوالګري کوله او خپل ژوند مې به مخ تاړو، خو له دوو کلونو رئیس خپل تعادل نشم ساتلی او له حرکت پاتې یم. په کورنۍ کې شپږ کسان یو، پلار او ورور نه لرم چې را سره مرسته وکړي.
حکومت اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان د تحریمونو کوم ځانګړی پروګرام نه دی جوړ کړی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د مرکزي بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ په امریکایي بانکونو کې کنګل کړی. د افغانستان او نړۍ یو شمېر اقتصادي پوهان د پیسو ته د افغانستان د مرکزي بانک لاسرسی د مالی چارو د ادي کولو، بشری ناورین ته د رسیدنې او د افغانستان د اقتصاد د بیرغولو لپاره مهم پولی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو په ازرا شافیزی وای افغانستان اوس مال د نړۍ د مالی اقتصاد سیستم څخه وتلی، د پراختیا پروګرامونو لپاره له نړیوالې بانکونو پور نشي اخیستلی او په محدود اقتصاد کې په کورنیو سرچینو پورې تړلی دی. ښاغلی حافظی زیاتوي چې په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان اقتصادي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و، خو اوس مال د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو موضوع په افغانستان کې د بېوزلۍ او انزوا پر پراخېدو ژورې اغیزې لري.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه گذاری
په لومړی ګام کې د پنګونې د راجلبولو، د نړیوالې ټولنې د باور بیرته راګرځولو او د افغانستان پر مالی سیستم د بندیزونو لری کولو لپاره د هیواد یو مشروع او رسمي سیاسي بستر تړتیا لري چې نړۍ په رسمیت پیژني. د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د هیواد اقتصاد کمزوري کوي. افغانستان لا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې سیاسي ریښې لري.
په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو او د ژمنو د عمل نه کولو په غبرګون د افغانستان خلکو ته د بشر دوستانه مرستو سربیره د دوی د حکومت په وړاندې د سیاسي او اقتصادي انزوا پالیسي تعقیب کړه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو د اټکلونو پر بنسټ دې پالیسۍ نو اوسنی اقتصادي کړکېچ په بشري مرستو باندې د خلکو په تکیه کولو کې مرسته کړې او له همدې امله 9.2 میلیونه خلک بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
په کابل ښار کې شمیر خزی وای د خزو پر کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوالګرۍ ته مخه کړې ده. دغه خزی چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي، طالبان تورنوي چې دوی ځوروي او نیسي، آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړوندو ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
پیش از آمدن طالبا ده یک سرگانه دولتی ده بخش تلاشی کار میکدم. درآمدم نسبتا خوب بود.
ده آزاده ده. نوموړی ده کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیرده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وزګاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم، میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ، که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت دې لږ تر لږه دیوی وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولای د خپلو اولادونو نس مور کړو.
یو بل میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي روسته لدی چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښي وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوې چې بیا سوال ته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي، اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي، موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي. موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو. موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. هم غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
ترې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې تر 3500 ډیر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي. خو ښاغلی ابراهیمی د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي. ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرست دي،
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستی وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ستاسو له پیغامونو
ترموش پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي. اگر در ترست مجسی مسلین میو کده می باقی بباش کر مسلین میو مولتا کندهار والا تمایان سوال اکثر سمی مینو باشدی خلق دل شکایتون کهو سمزی که بندی پاتو دل مینو دلاسه محسو تم دروس دل کار نده کهی شا کار نده کهی پدیو سوالی محزدی سمی دل رسان دل مینو دلاسه دل پش پاتو جه نمور غارو چی دل عمزی که دل مینو سقا پا کسی و عامولس تنیس پادا وکریا.
بلال فریدی مده پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمینه دا پیغام پریدمه. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی، نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده، وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې د برمو وږي، نو خلک ډیر لستونزو لکړاو سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له الوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولېږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسره. سلام وروره، ما سوید بیا درې غوښتنې دي. اوله غوښتنه مې دا ده چې وروره زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستاسو راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي، نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پورې ورسي، نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دغه ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي راسمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، اوسه نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څه خبرې وې وروره، دغه زموږ غږ دی او ځای پورې ورسوي.
اوس به هم مرشو د ازادي راډیو راډیو وی مجله به واورو.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ اول منځل شو. خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل
دا هغه مېرمنه چې خصو ته کار کړی وو. بل خواته ما دی وی مېرمن یې انزمان د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پریش دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. کله بسګر جشن وي، کله مذهبي رخصتي وي، کله ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خصو د ورځې مانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډیر پدرانا ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پانتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د منځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې پداګوژیک اهمیتونه دي، چې فرض مثال د هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد کې ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې د خلک ان موږ اوس نه راټول شوي، په یو قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تلف پانه ده او د خلکو له پخوانو قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د ساتیري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره یو سالم ساتیري تیر شي. درېم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، چې اوسي کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه ور تاریخ په جامع کې هغه ته بدیجه دیږي، هغه ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې هماغه ور نوی فهم ایجادېږي. د ماضي په اړه ځکه موږ چې نن څه شي د خو تولید د تیر زمانه ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هیواد د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او سالمې ساتیرۍ لپاره، سالمې تربیې لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېر مهم دی چې هیوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده سویس، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ وځي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کېناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک خپل هیواد په اړه فکر وکړي. دا نه ده فرصت ته چې رغږي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کوم جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې د پاره څومره د مازبن باندې د تاثیر لري، کله چې خپل ملک پیدا شوی وي، زه به څنګه وي، هیڅ څه نه خدي، چې څه خراب دي، څه سمې ده، لسی په خامو خلکو څه کړی، زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوس هم اروق ده چې لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلول منځ سش کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمنځل شو، او له افغانستان بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سش کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنگینه وه، لا تړونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یو حال د نن خلک راغون شوې وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یو پارک کې جشن جوړ کړی وو. پچنو بهرنوی هیوادو کې لا هم د دې ورسي د لمانځلو لپاره تیاریاني روان دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبه په ورځ لوی غونډه جوړ شي. په دیار نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړی شیر ولی شیر څخور
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په خار کې د ایوین پلس په خولي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یو لوی مشاعرې تابعیا شوې ده، همدارنګ د موسیقي یو ډیر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړل شوې ده چې د هیواد د نامتو او وتل هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبه او یکشنبه په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم، او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیرې چا ته تندر، د آسمان دی د سپیڅلې ازادۍ سندرې وای، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی ځوان پاچا د سوکالی خوبونه ویني ځوان پاچا زغره اغوست د روان دی وړاندې دی او لړزوی فراونی زړونه خو موسان دی د خپل دور امان دی دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري چاته کاڼی چاته نرم مهربان دی افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بلخونه دی دا هغه افغانستان دی
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شیری پازادی رادیو مجلې لورولای وو. یو څلور څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردننه او بهر د استقلال څښتن شو دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ږغ سب شوی دی.
برای علم و عرفان افغانستان سای بریر میکنن فرانسس که اول اولاد ما را در پاریس قبول فرمودن فرانسس که در عالم علم و عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته.
په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تن افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مزکله لارې تللی وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې وهم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوان غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 1400 کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انزور استلې دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله. او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ. او دا سوا د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکي هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیمه لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي سوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځور ما نه ده لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي سوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې وستلی دي، د ملکه ثریا مې وستلی داسې ما اوس نوې شروع کړې ده. یو میاستو دوونه کې د ما دومره وخت نه کېږي او دا اوس مهال څه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلی، خو فقط ما اوسه پرې ده دوه وستلی دي.
د ملکه ثریا رسم چې دی وست څه فکر دی وکوسه د سې احساس دی وکوسه عالی رسم دی استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د شکاری دوله ک ملکه ثریا.
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی او د غازی امان الله خان تام ډیر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا سی دا هغه سیوا د سیمې ویلي چې هغه لکه چانه درس مکړی، ما اوس پورې انځور نه درېدلې او ما وختل ډیر خوشاله او مسمات یې انځور رسم کړ. واقعا ما کله مې سترسم کړ دا مې احساسو
مل زه کولای سم چې زه نور څم هم رسم کما او دا مل خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زه به د افغان میرمنو ژوند ژوند انځور کما او د دې ژوند ناخوالی محدودیتونه غوښتنې هیلي دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامی لگ چرنگ ستا کھڑے دا
زمان لگ لگ پیادی کی زی کھوانی با می لاس یا کتاب چا بانی نا خدا یا چو ویستی لی وو خو نور دی نور کتاب چا با می سہارا پانا کی با می یا گدورد را سمیستی لی وو حتا دی امتیان پا ورکو بانی می سوال ترا می دی جو سوال ترا سی دی جواب پا فکرو ما خو یا چو با می رسم کری وو او تل با استار را تا غصا وا چې تا ګلان دې راته کتار کړی دي خو زه نه پوهېدم زه ولې دې سکوما او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته جګه سوما غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغېګر شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونې په برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي غیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شې چې څرنګ خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلای شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن اریز وای چې لبند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 25 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر لپاره خغلی اریز زیاته کړه
په دې سره به د دې دوه ورته پیدا کړ تر څو هغه موضوعات چې د په نظری توګه په سیم کې تدریس شوی دي په خپل ورځنی ژوند کې پیاده کړي. خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پور طبیعي کوم چې دوی په سیم کې په نظری توګه زده کړي او په عملی توګه یې اپلای کول یا د تطبیق ورته تر لاسه کوي. لبلې خو د محصلینو علمی سفر یا د وسیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعي دوی د منطقې یا سیمې د کلتور فرهنګ رواج او عناناتو سره آشنا کی او لبلې خو دوی چې کله د هواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولای شي په خپل جوړه کې د هواد هواد نه مینه نور هم تقویه او د هواد لپاره پیوا با افتخار او ګړي باندې بدل شي چې کولای شي د هواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وکړي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په دیال سوند هوښتمه لمریس کال کې ورمات شول او نه پنځوس کال وروسته د دې سیمې یو څلويخ زره هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکټوریزم کلمه نوې ده ځینې وایي چې پاتیاومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپیتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمیر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري ځل لپاره ورته زمينه برابره شوی و خوښ دي.
زه زبید زهین یوازې د هون کې زده کړنه شي کولای چې
محصلین په هټوګه او په هوی. نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملی زده کړو لپاره باید موږ علمي سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمي سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نو. نو له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملا د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پانزه زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد، و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد، و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو، عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساينس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یعنی پرنشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېرې عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستاره چاوي. که چېرته مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په کې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی،
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوخت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې لوی نوی چاپ شوی کتاب خبرو.
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی. شاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له دې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لوی سره د افغانستان په اړه کوم موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده، د هغه د وجه نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده، یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حوالے سره ماده ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وا س په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بل الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د هغه حکومت چال چلندا پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې هغه 6500 کالو کې کم رپورټینګ دا اغه د افغان جهاد نو نه ساته کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صحافیانو د نظر نه اغه مشارک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا 40 کلونو ته اشاره وکړه، په دې کلونو کې خو په دې تیرو 12 کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مهمه اشاره کړې ده.
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلی دي. اغه یو بل ټاپک دا ما صرف اغه حالاتو کې لیکلی چې کوم جنگي صورتحال کې دا سیس شو دا اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روان دي. امید لرم چې دوه درو مشته کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړو او دا ما واضح لیکلي دي. تل کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځای صحافیانو کم کړی ده. اغه یو پاکستان او افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سيزونو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس پاندې باندې او د کیو چپټر دا د افغان بیت اغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتون صحافیان سکون دي سکوم په دې سینه کې میشته دي او غي افغانستان د ټلو اغه رپورټینګ کړه دا زیات تر د اغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویم حصہ ما تحقیق روان ده. دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې چیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمه کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ڈسپلیسڈ ریفیوجی جون تی رہی اگے سرا ہم زما انٹرویوز دی خدا د کتاب دویما برخه دا سکم لا چاپ شوی نه دا
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ڈارک سایت تاسو څه ښکارا سره
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلی ولی د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی پاکستان وجود کې راغلو بدلته کې د امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډېره توجه ده بیا مونږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکم د سټریټیجک ډیپ پالیسیانه پترز بنے یو سیاست دل تر مختشو ملٹرائز سیاست او دا غب بنیاد میں نے جہاد پیل شو دل تکے پا آغا کے دا پختنو صحافیانو سک کردار پاتے شوئے ہو او دل تکے آغا سو کارڈ جہاد یا نام نہاد جہاد تا دی سنگ ودا ور کری دا لکا دی بلاڑو یا دا پاکستان استخباراتی ادارو سرا یا دا مجاہدین سرا بے علت بے رپورٹنگ کولو یو ون سائیڈڈ دیکھیے صحافیان و سکم کردار ہو آڈیر یو خیز کے یو اڑخیز کے کردار ہو پدب و نما زیادہ تر روشنی ہے چولی دا
د پاکستان هم تاسو یواز هغه کلونه راخیسې دي چې د افغانستان مو راخیسې دي کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما ډوره پام نه کړی خو ما لیکلیم دی پاغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالک لیدا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره ده چې زما
اشرف صاحب وبخه اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت مصر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ کې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ما روشنی اچول دي نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صحافی د لینز نه کتلی دی ورته نو دا صحافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړل لري کله ته کې جنگ وی نو دلته کې دوه صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا سزه دا واضح کم چې جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې اغیتا ترکی ورکی ودا ورکی نو دا اغا ڈارک سائیڈ دا سکم ما دا صافی دا لینز نا کتنے کوشش کرے دا
لر ڈاکٹر اشرف سخا پو مننی
آزادی راڈیوی مجلہ پدے ادبی فرہنگی خبرونه کی هم کیسے هم شعر
شعر دے احساس نہ دے عاطفی نہ شروع کی گی او بیان دا نہ ختم
هم کرکتنا ل آزادی راڈیو
د خبرونې په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو مجلې ته را لېږلې دی.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي پریشانی بستر ما درا محدوده خوشبوئی به په کوم کوم باغ لګیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ازمایلی خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي دک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک آیاغ لګیږي لیونو ته عشق ورپاتې لارویا چاوی دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه لشیره به کیسې ته مخه کړو ځوانه کیسه لیکواله لیما ودان ماشومان رو ته هم کیسې لیکي د غصناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو دی خپلو درسونو کې تکړه وو خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غصه کېده د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی خو د لا هم د عادت نه و پرېښی په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې دی په دې کار ډېر غصه شو زلمی ټیلا کړ د هغې پښه ژوبله شوه له همدې عمله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نه شي ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غصه کېږي همدا و چې زمری له ژر غصه کېدو لاس واخیست که به غصه هم شو غلی به و وروسته به یې غصه له منځه تللې وه ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول زلمی هم ښه شو له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و
د ماشمانو لپاره مو د لیمه ودان کې سره دوی څخه ورېده ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېده چې د زنګو سندری به ورته ویلې دا سندری به میاندو خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زنګو ترڅنګ زمزمه کولې د دغو سندرو موضوعات ډېرې برخې اصلاحي فلاحي او هنري وو لدې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم درلود ډېرې د نظر خوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچا او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال ارزو زیارتوالي سره خبرې کړي د امریکا سره ور
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پاماني کړی ده
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلج دی مختلف ټي وي چینلان دی نیټ دی موبایلونه دی اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شانو سره بلدي سوي دي اکثر مندو هغه دغه پریشي دي زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګ سندري روان دي چې د نورو زدوي چې په هغه کې د کشنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان روانې چې کشنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس وکړي هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي په دای کراري دا قصو یو رنګ دا قصو شاري رنګ خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري اکثر ځایو کې مندې چې دي کشنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله هو لړی لړی لو د تمارا زګګو یا د سنور داسې مطلب چې کشنیان ته ویل کېږي یا ټپی یا بل شی ورته وی نو دا خبرې اوس هم په کلو باندې کې چې دي لاته اوس پوری هم رواج لري او اکثر مندي چې دی په زنګو کې تر زنګو لمخه کښنیان په غوځیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي نو دا ورته وي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او دوی
ښه. نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو میندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به رالوی سي دی به خدای را غټ کړي دی به د مور و پلار پشه سي دی به د خوندو ورور وي دی به د دوی تر مخ روان وي دوی به د کام ښه سیال ځوان وي او دوی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي فلاحي او هنري وو. لدې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی زما یادېږي چې مشتبه مشخو شغټانو چې د نور کښنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل و زنګې دی نه شخ و شورې دی نه کول و رزې دی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه و چنې دی پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې خو دا ماته اوسم ډیر خوند راکې چې زه اکثر خپل کینل مسیان په وځي کې کښې نوم نظر تا چې دا ومه دغه شی ورته وې.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکری بلوغت ورسره لوړېدای سي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کښنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول دوی ښې خبرې ورته کولې مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي نو کښنۍ به بیا چې و مطلب هغه اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کښنۍ په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذبه انسان و یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي نو هغه شیان به د زده کول او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان لالا I'm not afraid.
کتاب.